پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل مخې ته کې.
لنا پیژان د بي پیلوټ الوتکو د غزنی د اوسیدونکو شکایت.
خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې لا څوکونه ویني، دې هم نه خبر سي دا د چا دي.
د امنیت له نسبي ښېګڼې سره په هیواد کې دننه تفریحي سفرونه.
هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل، هلته ما راپور جوړ کړ چې جګړې ډېر زور اخیستی و، له پخوا راهیسې هره ورځ به جګړه و.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي سناتوران غواړي چې پر ازبکستان د بشري حقونو د رعایت په برخه کې فشار زیات شي. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی د دې سازمان ته نه دی منلی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه کوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د برېټانیا د اکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډوزونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبه د یوه پرېکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د عمومي اسمبلی رئیس عبدالله شاهد اعلان وکړ چې دغه پرېکړه لیک له رایګیری پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلی دا پرېکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو لخپل لوري په قطر کې د خپل دفتر په خوانی وایان سهیل شاهین د څوکۍ ته ورپیژندلې ده. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د روغتیا د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجهي صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د نړیوال بانکي وویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بې وزلي تجربه کړي او د دې هېواد د 90 میلیون وګړو څه باندې 90% به یې بې وزلي وشمیرل شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د امریکا له متحدو ایالتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. ملاله یوسفزی پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې وکړې او ویل چې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې د سمیوی او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. اغلی یوسفزی ویلي دی چې له افغان نجونو او ښځینه فعالانو سره ګډ کار کړی ټول یو پیغام لري، او هغه دا چې دوی ته باید د کار کولو حق ورکړل شي. دوی باید پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي. ملالای یوسفزی چې خبر پښتونخوا د سواد سیمه اوسیدونکو د 2012 میلادي کال د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخت ټپي شو. د 2014 میلادي کال د خزو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې په بي سالې توګه کم شوې. د کابل د شاهزاده سرای صرافانو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سېشنبه یو ډالر له 99 افغانیو سره بدلېږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیا په وروستیو څو ورځو کې له نشپګ نوینه 99 افغانیو ته پورته شو. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس د ډالرو بیا پورته ختلې ده. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا وایروس پر اغیزو یو څېړنه ترسره کړې ده. څېړنې پایلې ښیي واکسین هغه وخت انسان ته معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر بایونټیک او نه اونۍ وروسته پسې دویم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دو ډوزونو له لارې ترلاسه کیدی شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوی څېړنې پایلې کولی شي د بې وزله هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ماتیو سناپ وویل بې وزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دویم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند وایي امریکا له افغانانو سره د مرستو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو دوی وایي د سیمې او حتی ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه با مفهوم ملاتړ نه دی کړی. د بحران نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوې بانکي زیرمې آزادی کړي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه خبرګون ښودلې چې له متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړي. د دې وزارت وایي نت پرایس رسنیو ته وویل دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډیر کار وکړي. نت پرایس وایي
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمیر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لای مانا لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې امریکا وختنه وکړه چې د کنګل شوی بانکي زیرمې څخه برخه دي د ازمیخت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوی اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې لوړان دي له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت لړنګې دوه ټولیز لوګي د مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا وهني او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي د کلونو جګړې وچکالۍ په زور د طالبانو د واکمنۍ دو او د یو مالی سیستم د نشټون پایله ده. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته ویلي طالبانو له واکمنۍ دو وړاندې وروستۍ دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریز یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به پرې بندې کړي. خو نت پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنی د بشري حقونو ترهګرۍ سره مبارزې د یو ټولګدونه حکومت جوړولو او له افغانستان سره په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعات قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص المقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې ته کې او د هغوی په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړي غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه لوړاندې خبرداري ورکړې او اندېښنې ښودلې. که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
پراپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې ویلي دي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتول غواړي. په همدې حال کې ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي هڅولي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې د ادارې یا یونیسف له لارې په افغانستان کې لاړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته کنګل شوې وه. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د پیسو آزادېدل تصویب کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د بي پيلوټ الوتکو ګرځېدوې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دوی وایي شپه ورځ چې د الوتکې ګرځي نه پوهیږي چې د چا دي، لکوم لوري راځي او ولې ګرځي. د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا د هغه بي پيلوټ الوتکه چې غږ د پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه ورسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویریږو.
دغه د ډرون تیارې د موږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د موږ جنډارې روم سدا اوس انداخ منده خونه کې نه پوهیږو سدا اوس د چا دی، د کوم ملک دی، موږ خپلې خونونه لرو نو دا تمندې بل چای.
شاوخوا دیرس کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کې چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 24 ساعت دلته ګرځي راګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې لاک څوکونه ویلې، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روخان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه. درون تیارې د تاکسر وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباری خلک خپل روزګار باندې مصروف دي. د شپې له طرفه غږ خسي کیږي او ملمی ګیمز په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي، نو چارواکي د غږ واوي د ته یو لار یو طریقه جوړه کوي تر څو مخه ونیول سي او د خلکو ډار لدی بنګن نه کم سي.
و مو غشتل چې دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نسو. د تیرې تلې میاشتې په ومه نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بي پيلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. تا طالبانو ویلی په قطر کې د لاسلیک شوی موافقه برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دی پټکو اشغال کیږي. خو تر دې خبرې یو ونی وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو کانفرنس کې ویلی وو د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د همدې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه په مو کړی د ورځې اقتصادي خبرونه ته
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مالی وزارت د سیخ ګول پر صادراتو لس سلنه محصول لري کړی دی. د مالی وزارت بیان حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې بهر ته په افغانستان کې د تولید شوي سیخ صادراتو ته لار اواره او د اوسپنې ویلې کولو شرکتونه له مالی پلوه په ځان بسیا شي، مالی وزارت پریکړه کړې چې د ګول سیخ پر صادراتو لس سلنه محصول لري کړي. دایوی مالی وزارت د غشان له پاکستان سره هوکړه کړې چې د غهیواد به حرمیش په افغانستان کې تولید شوی زر ټنه ګول سیخواره دوي او هر ټن بل لس سلنه محصول پرته د 900 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې یو ټن ګول سیخ په 300 امریکایي ډالرو گاونډي هیوادونو ته صادرېده او وروسته بیا دا صادرات د صنعتکارانو د غوښتنې پر بنسټ بند شول. د افغانستان او ترکیه د کارګړی شورا رئیس په افغانستان کې د ترکی سوداګرو د رول د پراختیا غوښتونکی دی. د دې شورا رئیس سلیمان جلیو د ترکیه له اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ترکی سوداګرو او پنګوالو غواړي کچېری طالبان وکړي چې د افغانستان امنیت خوندي کړي نو دغه هیواد ته د لاړ شي او هلته یې پانګونه وکړي. ښاغلی جلیو زیاته کړې چې ترکی سوداګر باید په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونې او تولید ته مخه کړي، ځکه د هغه په وینا په داسې یو حالت کې چې د ترکی ډیری سیالان د افغانستان له بازاره وتلي نو ترکی شرکتونه کولی شي له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ترکی او افغانستان د کارګړی شورا رئیس په ترکی کې له خصوصي بانکونو هم غوښتي چې په افغانستان کې له فعالو ترکی پانګوالو د ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پخوانی حکومت له راپرزیدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو له دغه هیواد خپله پانګه ایستې ده او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 113 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ او 50 پوله، یو اماراتي درهم 16 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو پر اتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په دې اړه په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په شپږمه علني شو له ازبکستانه غوښتي دي چې دغه هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. تکل شوی چې د امریکا او ازبکستان استازي دروانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت د مذاکراتو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلې چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د رواني میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل شوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرود براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلي په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربېره هیواد په نړۍ کې لځپونکو هیوادونو دی او د خطر ستا چې د ورستۍ لاستراوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغه سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میر زیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه و ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شا تګ دی. پر میر زیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې تر انتخاباتو مخکې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میر زیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخواني استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نسی. زیایف یو شمیر اقدامات کړي لکه ازبکستان یې بهرنۍ پانګونې ته پرانست، د دې هیواد اړیکې له ګاونډیانو سره ښې کړي، او پر مذهبي ازادي یې د کریموف د دورې بندیزونه لرې کړل، او همداراز یې ګڼ سیاسي بندیان خوشې کړل. خو د کریموف غوندې زیایف هم په ازبکستان کې له سیاسي قدرته ګټه پورته کوي، او پر خپلوانو یې تور دی چې له خپل سیاسي نفوذه په ګټه شتمنی ټولوي. د ازادي راډیو ازبک څنګه د نومبر په 14 راپور ورکړ چې په تاشقند کې پولیسو ګڼ مسلمانان اړستل چې خپل ژیری وخی. د دې اقدام په خاطر پر دغه مرکزی آسیایي هیواد سیمایز او نړیوال انتقادونه سوي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغه ولایتونو او سیمو ته سفر وکړي چې مخکې د ناامنۍ له کبله هلته نشو تلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم داعش ډله یا اسلامي دولت او د دې ډلې وسلوال لا هم یو ګواښ دي، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. له بلې خوا د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي غواړي ولایتونو ته د خلکو د انتقال بهیر په ارزانه او خوندي ډول تر سره کړي.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزی د زینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، خای د غرمانی وس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته لزیاتو کلون یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللی وای، افغانستان د رنگ رنگ کلاګانو وطن دی. دوی په خبره له پخوا وس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابل جوزجان ته تلل لري هلا تلاش وای په لومړي ځل دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو لا غیر ستره تر پیدا شو چې دغه کوم انقلاب را مسته شو. موږ د امنیت احساس وکړ. موږ فیدل چې غلاوی کم شوي، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقرار شو. نو لدی کابل مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو. نو انداسې مو حرکت وکړ. ټول انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومن چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وای، د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وای که څه هم داعش ګواښتي، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالۍ و چلته جګړه ډیر زور اخیسته ول پخوا رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عیش ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغه ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو 4 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کول شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمې په نخ کوو، بیا د هماغه په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اتلس کلن خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې لوبه کوي او په ترکیب کې خیبر ولی هم شامل دی. خیبر ته څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه رښتیا شوي دي. ازادۍ راډیو د خیبر د هڅو او اوسنۍ خوښۍ په اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه ته نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک باندې خپور شوی وو. دی وای دغه خبر په اوریدو یې له خوخی وژړل او په کور کې خپل مور او کوچنی ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و.
د خیبر ولی بشپړه کیسه نن د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې خپریږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
موږ دغه د تفاوت په باره کې څو وارې خلک ډېر شکایتونه کوي. موږ یې هم کوو. تفاوت موږ یو پیسې دي، زموږ خپلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې دي. نو دغه ولې دوی دغه اوس دې لارې اخیستې دي چې دغه په کې سرکۍ د کاله مثلا یا اویا زره یا شپېته زره یا لکه وه په دې خویسنه کېږي. خو دا یو ځای ورکړي نو دا خو دغه نه دی چې وایي موږ دېته بودیجه نو څه برابرولی یا موږ د کومې خوا زما پیسې ستاسره حکومت امانت پوره کېږي. ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دونې خلک د شرغن نه د چا مسکنۍ ته ګوري، نه د چا دربدري ته ګوري، نه د چا وسلې وزلۍ ته ګوري؟ خو دا په ټوله دنیا کې دا یو قانون دی چې خلی تقاوت شي، د هغه دپاره تقاوت شي ګرځي چې دا عادي ده. دوی هغه پیسې یو ځای را واخلي او بس بیا یو دوکان خو وکړي، یو سرای په ورانیشي، یو دوکان ته خلاص کړي، یو ځای ته یو کار خو وکړي. نو دا اوس څنګه حکومت کوي؟ دا په خاني حکومت څخه دغه پاتې دي او دا خو د وغه ځای خان د وختو څخه دا کیسه پاتې ده. بل هغه څخه خو دا مامور څخه سخت دي کار معاش کې تا پیسې دي نه ګرځول دي، یعنی معنا در ساتل دغه به چرګان دغه تکم متقاعدین سپینځي په خواري باندې یو څه کابل به دي چې په بده یې کوي مراحل کې خپل اسناد به جوړي. هغه چې ماري شبیه ته واسه په دغه خبر نه سر کې د کبرو د غرور ولې دا شکوي واسلام نور په شرم.
من ولایت کجکی په ولسوالۍ کې زیدانه د بیسیم خدیه حکومت په وخت کې ولاړی. هغه بیا طالبان ورتوله چې دا خدیه تاسو باندې کوي، نو د بیسیم کارکونکو هغه دې خدیه باندې کړی کار نه کوي. دا خدیه تر هغه وخت پورې ولاړی حکومت سکوت کوي. نو دا یو خدای درته د کجکی وفات ولاړ و. هغه خدای چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړل او سره ویرې وړه پرزی بیا چې د سیم کارکوونکي راغله نو د هرډې پرزی خلکو د سیم کارکوونکو ته ور وسپارلې. نو اوس د کجکي خلک چې دي هغه ډېر د ټلیفون سره په تکلیف دي. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکي خوا ته د یو بله رجسیم خده ودروي یا د غټه خده ودروي یا کوچني خده چې باره واټساپ هم پکښې فعال یا نور هم خلک اجنې اخلي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب همدومره. د وخت 12 بجې